السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړی شوی دی، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په کابل کې د روسیې سفیر دمیتری ژیرنوف د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر ته په یوه نړیواله ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې ده. باختر اجانس چې د طالبانو په واک کې دی پرون ناوخت لیکلي چې ښاغلي کبیر ته دغه بلنه د هغه او د روسیې د سفیر د لیدو کتو په پای کې سپارل شوې ده. روسیې د طالبانو د کابینې له دغه چارواکي غوښتي چې د تاتارستان په کازان کې یوې جوړېدونکې نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. که څه هم د دغې غونډې اجنډا او کرنې ټل نه ده یاده شوې، خو کازان د همدې اونۍ د پنجشنبې په ورځ او بیا د راتلونکي جون میاشتې په نهمه نیټه د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو په اړه د نړیوالو غونډو کوربه دی. د تیر کال د سپتمبر په وروستیو کې کازان د ماسکو فارمټ غونډې کوربه و چې هغه مهال پکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کړی و. د افغانستان او ترکمنستان د سوداګرۍ خونو او سوداګرو پرون لاس تړونونه او دوه هوکړې لیکونه لاسلیک کړي دي. د دې تړونونو د لاسلیک لپاره په هرات کې یوه غونډه جوړه شوې وه. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت لیکلي چې لاسلیک شوي تړونونه د ساختماني موادو له هغې ډلې ګول سیخ، تعمیراتي رنګ، مرمر ډبرو او خوراکي موادو په برخه کې دي. په بیان کې د افغانستان او ترکمن سوداګرو او صنعتکارانو په حواله راغلي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ تجارتي اړیکو د پراختیا لپاره ښه فرصت برابر شوی او دواړه خواوې باید ترې اعظمي ګټه پورته کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې تیر کال یې 190,000 تنه قاچاقي او ممنوع مواد کشف او ضبط کړي دي. د دغه وزارت ویان احمد ولی حقمل په یو بیان کې ویلي چې د ګمرکاتو ریاست له خوا هغه طبي او کرنیز مواد، یوناني دوا، خوراکي توکي او مخدره مواد ضبط شوي چې له ګاونډیو هیوادونو نه په ناقانونه توګه افغانستان ته قاچاق شوي وو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي سټنډرد ادارې هم تېره اونۍ ویلي وو چې د بې کیفیته تیلو شل ټانکره یې بیرته ایران ته مسترد کړي دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په نوې درجه بندۍ کې د افغانستان د فوټسال ټیم په نړۍ کې دیرسم ځای خپل کړی دی. افغانستان یو کال مخکې په سلم ځای کې وو. افغانستان وروسته دا پرمختګ ترلاسه کړ چې د آسیا د فوټبال د فوټسال په اتلولۍ سیالیو کې عراق، قرغزستان او بحرین مات کړل. له کویت سره افغانستان مساوي لوبه وکړه او له ایران او تاجکستان څخه یې ماته وخوړه. افغانستان د آسیا په اتلولۍ سیالیو کې چې د اپریل په 28مه په تایلند کې پای ته ورسېدې، د آسیا د ټیمونو ترمنځ 5م مقام خپل کړ او وتوانید چې د فوټسال نړیوال جام ته هم لار پیدا کړي. د نړۍ په کچه د فوټسال اول ټیم برازیل دی، پرتګال دویم، هسپانیا دریم او ایران څلورم ځای لري. د پاکستان د بلوچستان ایالت نوی والی له وسلوالو مخالفینو سره خبرو ته چمتووالی ښودلی دی. شیخ جعفر مندوخیل وایي که ناراضه بلوچستان غواړي له حکومت سره خبرې وکړي، حکومت یې خبرو ته چمتو دی. نوموړي د دوشنبې په ورځ د بلوچستان د ولایت مقام کې د لوړې د مراسمو پر مهال وویل چې په بلوچستان کې به د امنیت د ښه کولو په هدف مذاکرات وکړي. هغه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې زیاته کړه چې د خبرو د بهیر جاري ساتل د امنیت د ټینګښت لپاره مهم دي، ځکه کومه ټولنه چې خبرې نه کوي د ده په ټکو د ظلم ټولنه بلل کیږي. په بلوچستان کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته شوې ده. وسلوالو، بیلتون غوښتونکو ډلو، حکومتي ځواکونه او چینایي کارکوونکي په نښه کړي. د بلوچستان د نوي والي شیخ جعفر مندوخیل د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه چا غبرګون نه دی ښودلی. او د اسرائیل پوځ د دوشنبه په شپه د غزې پر رفح باندې خپل بریدونه پیل کړي دي. دا وروسته له هغه چې د اسرائیلو کابینه پر رفح د پوځي عملیاتو اجازه ورکړي. تر دې بریدونو د مخه حماس ډلې اعلان کړی و چې د غزې په جګړه کې د اوربان لپاره یې د مصر او قطر لخوا وړاندې شوې طرحه منلې. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر سازمان ګڼي، د دوشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د قطر له صدر اعظم او د مصر د امنیت له مشر سره په ټلیفوني خبرو کې دغه پلان د منلو اعلان کړی. بلورته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش ویلي د غزې پر جنوبي ښار رفح باندې پوځي عملیات د نزغملو وړ یو کار دی.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هندارا
درنګ دوستانو سلامونه میومنی
درې کوله کېږي چې د جنو په مخ باندې مکتبونه ترل شي او کڅو ته کارونه باندې شوي دي د کورنۍ سرپرستی به د اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی نشي کولای چې خپل د اولادو خرڅ په باسي او کوم جنې چې ذکرې کولای او مکتبونه ورته باندې شوي دي هغه ټول په رواني ناروغي باندې اخته دي
افغان میرمنې چې د طالبانو له دوانځلي واکمنۍ څخه وروسته په کور کې نیول شوې وای دوی د ښوونځیو او دفترونو پرانستلو ته شیبې شماري خو حاکم نظام او نړیواله ټولنه د دوی غږ نه اوري د خجله رواني اړخه له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي
ممکن ډېر زیات نایلی شي او دغه نایلی د دې سبب کېږي چې ډېر ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي زموږ ټولنه داسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه د کور کارونه دې زده نه کړه تا درس وویل خو څه وشو اخیره هم څه وشو
نن ام د موضوع چې روم ملکیم وکړي قدر منونکو هغه افغان میرمنې او انجونې چې د طالبانو له دوامځلي واکمنې څخه وروسته لزده کړو او کارمن شوې دي وایي په کور داستی رواني ستونزې ورته پیدا کړي کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوامځل لپاره وخت ورسېدل لامه لومړی اوس خیر شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ ښوونځي وتړل او میرمنې له کار څخه منع کړې د کار په پراخه کچه غبرګونونه راوپارول خو حاکم نظام خپل پریکړه بدل نه کړه د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو مرینه وای هغه میرمنې چې د کورنۍ لګښت ورلغړې دي دا چې د درې کال په کور ناستې دي اقتصادي ستونزو په ژور خفګان اخته کړي دي اغلی مرینا د خوانځي او دینجونو پاکله هم غږیږي
په اوسنۍ حالت کې د افغانستان چې درې کال کېږي چې د جنوب په مخ باندې مکتبونه ترل شي او ښځو ته کارونه بند شوي دي نو ښځې په ډېر بد وضعیت کې دي کوم چې د کورنۍ سرپرستی به د هغو وضعیت اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی نشي کولای چې خپل د اولادو خرڅ په باسي او کوم نجونې چې زده کړې کولای او مکتبونه ورته بند شوي دي هغه ټول په رواني ناروغیو باندې اخته دي هغه ټول ژوندونه حکومت هم او هیله او امید چې واغه درس ویل وو حتی بعضې داسې کورنۍ شته دي چې د هغو زوی نه و او ټوله تمه یې امید یې مغه خپلې لور ته وه چې مغه لور باندې زده کړې وکړي او هغه لور یې یو څه شي د کورنۍ د پاره نو هغه خلک ټول ډېر نا امیده دي او د ژوند حالت یې په ډېر سخت حالت کې تیری خصوصا نجونې د اوسني حکومت دغه ډېره خرابه پریکړه چې د نجونو په مخ په مکتبونه بند وي دغه حکومت وخت رسېدلی په مخ وره چې مکتبونه بند وي ته نن ورځې پورې په اړه یې هېڅ کوم اقدام نشته دی نه د نړۍ په خبر دي او نه د په خپل هغه کې فکر نه کوم چې امیدواره اوسو هغه امید هم بیرته د خاورو سره خاورې شي هیڅ حکومت هم اوس نه لري هغه نجونې هغه بیچارګانې روحي او رواني حالت یې ډېر خراب دی هغه نجونې ډېری کورنۍ مجبوره شولې چې خپل هغه لوران چې په واړه سیند کې مکتبونه بند شول نو هغه یې ورکړلې د خسر کور ته مجبوري دي هغه خپل د خسر کور خدمت او هغه کوځکه چې د هر پلار او د هر مور دغه تمه وه چې لور یې مکتب ووي درس ووي نو په همدغه په خاطر چې کله به هغه زده کړې وکولی شي چې خپل د خاوند همغاره کومک وکړو چې د غونې تمه نشته ده
د جمهوریت پر مهال د ښځو لپاره د زده کړې او کار زمينه ډېره برابره وه لام دی وجې ځینو خصوصي تعلیمي مرکزونه هم ښځینه وته د زده کړې مرکزونه جوړ کړي وو د مورا پانتون رئیس پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر وایي چې د په شخصي لګښت وړکتون ښوونځی او پانتون یوازې د ښځو لپاره داسې جوړ کړی و چې ټول کارکوونکي هم میرمنې وي اوس هغه هم د ښځو پر مخ باندې
خزه د یو ټولنې د ملا تیر جوړوي که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ نو ټولنه مو حرکت نه پاتې کړله البته د نارینه او د ښځینه او هغه لومړنۍ تربیتي او تعلیمي منبع خزه دي ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نشي، څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډېر ډېر مثالونه موږ لرو، اما راځي یوازې د ښځو د مور په رول خبرې وکړو. او هغه دا دی چې یوه مور په کور کې، حتی که په کور کې اوسیږي، نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یوه مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولادو د خپل کورنۍ لپاره. که چېرته یوه مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري چې وي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایل باندې که یوه مور یوه ښځه پوه نه شي، نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي. د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي، هغه به ضایع کېږي، هغه به صحیح نه مدیریت کېږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ، اوس عصر د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واټساپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا گیمون نه یا له خراب میدیانه وساتي دغه مخنیوي وکي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخې دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده. که چیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ شي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر خويندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فلجولای.
لیکواله او ژورنالیست آغلی آمنه مایاروی د طالبانو نظام افغان میرمنې د خپل سیاسي لوبې قرباني کړې دي. د مایار په خبره حاکم نظام په دې کار سره نه خپل ګټه کوي او نه به هم کوم وخت جزای شو جبران کړی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه سره وګورو.
په لومړي کال کله چې دوی راغلل، خلکو دا تمه درلوده چې یو څه د دوی په هغه پالیسۍ د دوی په کړنلاره کې به تغییر راغلی وي، بدلون به کړی وي، خو داسې ونه شوه. څه باندې درې کاله کېږي چې لا هم نجونې او ښځې په کورونو کې بندې دي او زده کړې نشي کولای، کار نشي کولای. زموږ په هیواد کې د 50 کلنې جګړې له وجې ډېری کورنیو خپل هغه د سر سړي په اصطلاح، عامه اصطلاح دي، موږ تاسو چا ورور چا پلار چا میړه او چا هم نور نارینه له لاسه ورکړل، او ډېری د دغو ښځو چې کار یې کاوه د خپلو کورنیو سرپرستي یې کوله. د کار په وسیله هغه کوم اقتصادي درآمد یا کوم پیسې چې دوی ترلاسه کولې، هغه د خپلو اولادونو د خوراک پوښاک د زده کړو او د نور د کورنۍ د نورو اړتیاوو د پوره کولو په خاطر مصرفولې. چې له بده مرغه له څه باندې 3 را په دې خوا چې دا کاریګری ښځې، هغه که مامورینې وې که د پانتون استادانې وې، په هر برخه کې خلاصه ښځو فعالیت درلود، په کور کې نستلې، او ډېری کورنۍ د ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
بله، کله چې میرمنې په کور باندې کینی، دوی ته یوه ستونزه بیا دا وي په تېر هغه میرمنې چې دوی همیشه کوم معاش چې اخیسته د کورنۍ اقتصادي ستونزې پور باندې پوره کولې، اوس چې دوی عاید نه لري، یو خو دوی په کور کې نیول سوي، بل په کور کې له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. دي ځینو نارینه و لخوا دوی اوس هم هغه تمه لري د پخوا په څېر چې باید دوی کمایي ولري، معاش ولري، خرچ مصرف وکړي. دهلته میرمنې څومره تر رواني فشار لاندې راځي؟
طبعا دا هم باید له یادونه باسو چې افغاني ټولنه یوه نارینه سالاره ټولنه ده. ډیری وخت زموږ ځینو دودو دستورونو متاسفانه حتی زموږ په دین او مذهب یې هم اغیز کړی دی چې هغه بې ځایه دودو دستورونه دي. وګورئ، د اسلام په مقدس دین کې هیڅ کله هم پر ښځه باندې ظلم، تیری، د ښځې وهل او ټکول روا نه دي. خو زموږ د ټولنې ځینو بې ځایه دودو دستورونو ښځې تر ډیر زیات اغیز لاندې نیولې دي.